سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس پجې سوي د مشالې دو په یو بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې غړی پاولې نمای کې دوه رپورټونه او شنن یاورو په دوه منی مای کې دوه اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې لرو چې پکې نن د بلوچستان پر امنیتي وضعیت باندې خبرې سوي او په رپورټونو کې د سر رپورټ هم دا دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې له مرکزی حکومت خپل دا بجلی خالصي ګټي او د قبایلي سیمو لپاره بقایا پیسې ترلاسه کړي. نو رپورټونه هم ستاسو پایل له خبرونو کوم. سرټ کې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختګ کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکزی خزانه وزارت ته نه لیکونه لیکلي دي. د افغانستان د ښځو بچو کولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری د ښځو پر سنگار تونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنۍ د ګټي وټي د برابر لپاره زیار باسي. برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکراین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکراني مسافر وړونکي الوتکې د غورځولو مقدمه درج کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختګ کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه لیکونه لیږلې دي. د خطونه پروند مشالې دوی ته د صوبې له خزانه محکمې څخه ترلاسه سوچ پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوی چې صوبې ته د بجلی خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختګ پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. خو د صوبایي حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا جمال شاه کاکا خیل پرون مشال ریډیو ټول چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او شاید د خبري په یو اونۍ کې نتیجه ورکړي. هغه زیاته کړه چې مرکزی اروبونو روپیو پورې وړي دي خو شاید دوی ته شاوخوا اته اربع روپۍ ضرور کړسي. د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د بجلی خالصي ګټ پر سر لانجه ده. د پاکستان وزیر اعظم تما شو ولیده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروګرام همخه به اوس د دواړو بدن ترمنز د دوارخیزه کاروبار لوري ته واوړي. شابه شریف پروند په اسلام آباد کې د راهداري د لسمی لسیزي او بخشې د لسمی کلیزي په مناسبت جوړ شوی غونټول په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخې د برښنا کوټونو د اوبو لاري د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونو جوړ شوی دی. هغه ځکه کړه چې تملري د دې پروګرام مخ به اوس د دواړو وادونو ترمنځ دوه اړخیزه کاروبار ته واوړي. په پاکستان کې به نوې اقتصادي زونونه یا سیمې جوړ شي. بلخوا پېښور کې د سی پیک لسمه کلیزه اول منځو سوی چې پکې ګډونوالو پر حکومت شاو وکړ چې د دې پروګرام نامکمل پروژې دي زرت سافټو ورسوي. په دوسره کې موجود د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا جمال شاه کاکا خیل په صوبه کې د راهداري د پروژې په اړه مشال ریډیو ته وویل
وګورئ غټ غټ پروجیکټ دی. سوکی کناری زمونږ پروجیکټ دی 1000 میگا واټ بجلی ډیلی دا غنه با راځي. دا رشکای زمونږ چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته دا غنه مستفید کیږي او نوکریانه جابز به ملایويږي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري تړون په 2014 کال کې سوی وو چې لمخې به چین په پاکستان کې د شاوخوا 80 اربا ډالر په لګښت په ګڼ اړخیزو پروژو کې پنګه اچونه کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د پېښور های کورټ مشر قاضي مسرت الهلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړې ده. د جون پر 15 د دې هېواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط لیکلې چې پکې مشالې روته هم تر لاسه سوي دی. پکې کې ویل شوی چې له سوګند پروتوکول سره سمبه د مسرت الهلالي پر سپریم کورټ کې د قاضي په توګه کار پایل کړی. جسټس مسرت الهلالي د روان 2023 کال د اپریل لومړۍ نیټه راسي د پېښور های کورټ د ځایناستي مشر قاضي په توګه دند تر سر کوله چې ورسته بیا په مستقله توګه د عدالت چیف جسټس وټاکل شو. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری وایي د ښځو پر سنگارخونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو لپاره یو بل مهم کاري ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنیو د ګټې وټې د برابر لپاره زیار باسي. میرمن امری پرون پر ټویټر لیکلي له کوره بهر د ښځو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیزونه یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر به معروف او نهانی ملک وزارت لخوا په یو فرمان کې په کابل ولایتونو کې د شوزو سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل سنگارتونونه د تړلو لپاره اقدام وکړي او له دې وروسته به د نور کار اجازه ورنکړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو خونی یوې سرچینې مشالې ډوته ویلي د طالبانو په دغه نو بندي سره په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگارتونونه وتړل سي او شاوخوا 50000 ښځې به بې روزګاره سي. روسي خبردار چې برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکرین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرین مسافرونکو الوتکې د غورځولو مقدمه درج کړي. د الوتکې په 2020 کال کې غورځول شوې چې پکې 178 کسان وژل شوي ول. وبخشي یو سشپوش اویا کسان وشل سی وو. څلور واړه هیوادونه غواړي چې د انصاف نړیوال عدالت فیصله وکړي چې ایران په غیر قانوني توګه د یوکرین لوټکر غورځولې وه. دوی دا هم غواړي چې عدالت ایران ته حکم ورکړي چې په دې پیشه بخښنه وغواړي او په کې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړي. پی ایس او سو دو اویا الوتکه د 2020 کال د جنوري پر 8 نیټه د تهران کیف تتل چې له پورته کې دوست سم او وشتل سو. په دې کې د کینیډا، سویډن، یوکرين، برتانیا، افغانستان او د ایران وګړي هم وژل شوی ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو او ریهو اوسم د ریپورټونو برخه تر ازو لکه څنګه تاسو اوریدل د خیبر پښتونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمېر لیکونه لیږلې چې پکې ورزخه د بجلی د خالص ګټې د ورکول غوښتنه کړې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا فیروز شاه جماعت شاه کاک خیل مشال ریډو ته ویلي چې صوبې حکومت هڅه کوي چې د مرکز څخه خپل غرب پوری مالی بقایا جات ترلاسه کړي. چنون کې وایي د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمنځ د بقایا جات معاملہ ډیره پخوانی ده او منتخب صوبای حکومتونه هم د دې لانجې په لورو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل له پېښور څخه د غلام غوث په ریپورت کې.
د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې، د قبایلي زلو د پرمختیایي بجټ او ځینو نورو بقایاجاتو په اړه د خزانې مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاء اللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوی دے انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روز کے بعد اگے انشاء اللہ زنا سے رزلٹ ہوئی
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تا چے اگے دلا سے کتا سو تو مشکلات
دی بلینز کی دی اگے تقریبا سے بلاشی دی خوز مگلے تقریبا 8-10 بلین را کے انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټې د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلي زلو مالی پانګي صوبې ته نه دی ادا کړی.
زمن کې د ان اف سی کمی صدا په هغه کې مونږ 14 روپۍ کمې راکړې شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 روپۍ تیر کال واده شوی او په 55 روپو کې صرف 19 روپۍ راکړې شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 روپۍ هغه هم راکړي او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نه شوې ده د هغې د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پښتونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی.
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرون کې خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایاجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مثلا 1500 روپۍ یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافقه هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کوم پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات وو. نو زنه غنمه چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا د خپل پیسې وغواړي.
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره ژمنه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پښتونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللې.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
او سم یو بل رپورټ راځو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره سوله او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وسوي. د اسلام آباد حقیقت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه او د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو ترڅنګ سیاستوالانو، کاروبارانو او صنعتکارانو ویناوې وکړې. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وسو چې د راهداري پروژې تیز تر زر مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وي. د شاوخوا شپېته ارب ډالرو د دې راهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي، خو ځینې لا هم نامکمل دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ یو ځل بیا اورو.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسول شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و، خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقې یو منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټې منصوبې دي، دا چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته به ډېر فائدې وي، زموږ خلکو ته به فائده رسي او سړکونه جوړیږي، امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال دا دی چې سی پیک باندې اوس کار روان دی. یس یس مسایل وي، د هر ځکه دا مسایل وي او راتلونکو روزو کې انشاءالله موږ به دا ګورو چې سی پیک ترقی به کوي او د منصوبې چې دي مکمل.
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لارې په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه دی پروژکټ دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو. اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژکټ او اوس 15 بلین ته د دې لاګاتو رسیدو او پاغه کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 نو داغه کارونه الریډي وشو او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږ غټ غټ پروژکټ دي. سکی کناری زمونږ پروژکټ دی، هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه به راځي او د رشکۍ زمونږ چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانې جابز به ملاویږي او اوس چې کوم دی نو زمونږ یو ریلوې لائن اوس د گوادر نه خنجرا به پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبرې وشوې چې که په ټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلې شي نو د پاکستان او چین نه علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم یو بل رپورت ترازو د خیبر پښتونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تیر دوروسته د اوړو قیمتونه زیات شوی دي. د مل ملکان وایي چې اوړه په ګرانه بای اخلي نو ځکه ګران خرڅوي او غوښتنه کوي چې که حکومت سبسډي یا رعایت ورکړي نو په ارزان مبای به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د صوبي چارواکي وایي چې له پنجاب او نورو صوبو سره په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي دي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا غټ اختر د تیرې دوه ورځې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د اوړو د 60 کیلو بورې نرخ له 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د اوړو نرخونه په یو ځای وتروي.
د اختر نمخ کې درې څلور ورځې مخکې 2450 روپې باندې تر اوړه راوړه او دا د نن لړ ما په 2750 روپې باندې بل واغ شه ټوټل 10 ورځې تر اوړه کیږي او په دې اختر کې دا 2500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچینچی چلو رشکا چلو پاگی کے غنونا نہیں.
په مردان کې د اوړو کاروبار کوونکی مراد علي مشال رډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې د اوړو پیداوار کم دی او مجبورن له پنجاب اوړه وړي. نوموړي زیاته کړه چې په یو اونۍ کې د 60 کیلو بورې نرخ تر 300 روپو ګران شوی دی خو په مارکیټ کې اوړه هم په زوړ نرخ نه ملاويږي.
د اختر نو وصلو 15 ورځې لس ورځې مخکې دا ریټونو مزید چې د اختر د پوزیشن ناتلو نو اکدم ریټونه دی مزید بیا وغیډول. نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یار یو سیس ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کو کولی نشو لکه جی چې ویلې پیو ریټ او بیا رستو مارکیټونه آپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہو کنا مزید مخ کے دا ریٹ نور خطیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی خو پا صوبہ کی دا اڑو استعمال 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور صوبونا پا گران بیا پا غنم اغسطو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکٹن اڑا با نور هم گران شی. دا پیخور دا اڑو دا مارکیٹ دا اتحادی مشر رام بیل خان مشال ریڈیو تو اویل چی وفاقی حکومت دا غنم و نرخ دا نیلا مطابق د مقرر کولو ویلی وو خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نه ودرېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو خپل راج یې جوړ کړی چې سر ریټ وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپۍ په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی ده او فین چې دینو په 8.5 ځان یعنی ولستیم زره باندې 8 کیلو فین د نن باندې خرڅیږي. په کاردار چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بد دې مافیا والا دا ټول خبرې به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ به غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خو ډیر ورتلی وي چې وړی چې څومره وړی وړی.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پښتونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي.
هغه ته دغه سره فلکچویشن کیږي هم هغه ریټ سره لګه چې پنجاب کې موشي سندھ کې موشي نو هغه فوډ کموډیټی دا 19-20 لګه ریټ کې لګه لاندې باندې دغه کیږي خو داسې سچو سیستمیټک سودا سے پرابلم نشته ده. دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او 20 لک ټن غنم پیدا کیږي. راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ری او دومنی مایک درته د مشال ترانلاندی بحث لرو خو تر دې لمخه یو دوه نور رپورټونه لکه څنګه تاسو د گرانی پاړه د عظمت علي شاه رپورټ واورېدلې هم دغه گرانی ته هم پاته کیږي په کې چې د پاکستان چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د جون پر 9 بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له هغې سره تړون سوی دی خو د دې منظوري به اوس د جولای پر 12 نیټه د آی ایم ایف چې کوم غونډه ده په هغه کې بیا ورکوي. پاکستان په 2019 کال کې له آی ایم ایف څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی و خو د تیر کال نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکارو. د جون پر 9 د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور کولو د اعلان وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیواله کېدو خطر کم سي خو البته د دې به پر عامو خلکو پر ژوند او پر کاروبار څه اثر وي هم په دې موضوع باندې انیس اجمل رپورټ جوړ کړی.
په خبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي، خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی د خبره لاغ وروسته د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه یې له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د IMF د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپله بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپې په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د IMF له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي، لیکن دا سیز به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کېږي جولای کې کنه، تا کم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به انشاء الله امید یې دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو سره زر لاندې راغو. نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو آٹومیٹکلی هر سیز چې کم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانیږي، نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیز به ملاویږي. زمونږ خو انشاءالله اندازه دی چې انشاءالله میاشت یو نیمه کې به حالات دومره بهتر به شي او داسې چې دا پیټرولیم ریټ پریوزي نو یو پیټرول ارزانیږي او چې کم پیټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زمونږ پلانټ چلیږي نو امید دی چې هغه به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څانګې په خپله ویبپاڼه د جون په 18مه په یو رپورټ کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ارب ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له IMF څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له IMF څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو د اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سید خیبر پختونخوا د سوداګریزې خونې یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وایي چې د IMF پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي، خدا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د IMF پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي، نو ګټه به یوازې اولس ته هغه مهال وي چې که دا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
IMF سره چې کنډیشن ته شو هغه سره د پځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپیا پر لیټر چې دی ګران شو، نو عام کس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالوي بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی، نو هغه په خپل ټیوب ویل زیادہ سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالوي فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالوي. بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي، نو هغه سره بجلی ګران شي، پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چی دی 45% گران چی، نو بیا خو دا سوچ کول چی بھئی ممتا دا عام خلق چی دی آگتا سے سہولت ملاوے گی، نو دا خو بس آسے عجیب خیال دے کنا اگر نشی کے دے ڈالر بنے عام خلق چی دی ڈالر تا سکی اگر خو اگر ساتھ اگر تا خو روپائی پکا دی اور روپائی کے چی دی کنا اگر دونے طاقت نشتا تی اگر اگر پڑا اولو ارزان والی اولو اچینی ارزان والی گوڑ ارزان والی.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی او د قبایلی سلو د سوداګرو اتحادی یو غړي واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیر سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډېر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د IMF پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټې عام ولس ته نشي کېدلې.
صرف دا ټریډر ته خو صرف یو فائدہ کېدای شي چې ډالر اویلیبل شو په بینک کې او په مارکیټ کې ډالر پوچا باندې بدا ایکسپورٹ کې کوم کې کنه سوداګانی با مطلب ایکسپورٹ خو ټول په ډالرو کې دی کنه، نو کوم مارکیټ کې ډالر راغلو او خلکو سوداګانی وکړي او بینک کې کوم کې کنه بینک اجازه پکې ایکسپورٹ هغه، نو ډالر پوچا باندې ایکسپورٹ ډیر زیات مطلب کمزور شوی دی. نو صرف دا یو فائدہ کیدای شي نو خو بل عیني فو گورنمنٹ آف پاکستان څه فائدہ وته دومره نه شي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې له نړیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره یې موجوده تړون اخیره تړون وي او بیا ترې پور وانخلي. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې له ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله څرګنده کړې چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د اغېستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه نیمای ته تر رسیدو لمخه یو بل ریپورت درته وړو چې سپورتس پاڼه د لنډې کوتل توفیل چنواری یو بیا د مسلم هینډز مرستندوی ادارې لخوا جوړ شوی د ماشومانو په فوټبال ټیم کې شامل شوی او په ناروی کې به د پاکستان استازیتوب کوي. نوموړي د جولای په 15مه یعنی پرون مشال لیډو ته وویل چې په تربیتي کیم کې ورته شر وزر ورکړل شوی او تمه لري چې په ناروی کې کېدونکي فوټبال ټورنمنټ به شالو به وکړای شي. تر دې وړاندې 14 کلن توفیل چنواری تیر کال په قطر دوحه کې په سټریټ چایلډ فوټبال ورلد کپ یا د ماشومانو په نړیوال فوټبال سیالۍ کې تر ټولو غوره لوبغاړی جوړ شوی و. په دې اړه د فرهاد چنواری رپورټ اورو.
14 کلن توفیل چنواری په ناروی کې د فوټبال سیالۍ لپاره د پاکستان د کم عمره لوبغاړو په ټیم کې شامل شوی. نوموړي د جولای په 15مه نیټه په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نور ملګرو یې د ناروی کپ ګټلو لپاره پوره تیاری کړی.
اوس موږ روان یو ناروی کپ ته. پاکستان مسلم هینډ ټیم پکې انټر کړای دی او موږ اوس انشاءالله جولای کې روان یو. 28 جولای باندې تیارای خو مرته ډیر کړی. تقریبا موږ یو نیم کال نه زیات کیمپ پوښو چې مسلسل موږ کیمپ لګې دلای دی. سحر کې موږ فزیکل ټریننګ یې رننګ یې داسې جم مې هغه نه باوجود موږ بیا مقام ټیم کې بال سره ټریننګ یې په گراوند کې.
توفیل شنواری ویل چې کال وړاندې ورسره د خیبر پختونخوا د لوبو چارو ډایرکټوریټ مالی مرسته کړې وه خو هغه کافی نه ده.
او ما اخراجات چې خپل اخراجات خبره وکړه مانو یو فوټبالر یو سپورټمن د پاره پروټین ضروری دی هغه شوز ضروری دی کیټ ضروری دی نور چې کوم ډایټ دی داسې ډایټ گراوند ضروری دی ځکه چې لنډی کوتل نظر اعظم پېښور لا یو قسم گراوند خوم لنډی کوتل کې نشته. زه چې دلته راځم دلته به زه هاسټل نه سم دلته به ما فوډ خرچه ما پروټین خرچه شو شوز شو نو ډېرې پیسې لګي کوم ټریننګ خرچه دا ټریننګ فیس دی هوټ سټډیم فیس دی د جیم فیس دی نو ډېر اخراجات دی پلیئر. زه غواړم چې زه ما ته سکالرشپ ولګي چې ما فوټبال داسې جاری او زه نورم د پاکستان نوم روښانه کړم.
په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې ځنې نورو لوبغاړو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل او دوی وویل
مهاتشا زه ملکن بټخیل یم. توفیل ډیر ټیلنټډ پلیئر دی دی کې د فوټبال یو پیشن شته دا به انشاء الله لګ دی له ټریننګ نور پکار دی هلته دی د ټاپ سکورر ریوارډ هم ملا شو دا ډیر قطر سټیټ چایلډ ورلد کپ چوي نو زما خو هم شوق شته خو بس سټډیز او د دې سره بیا لګ مشکل راشي جی. او فوټبال کې لکه ماته دا معلوم شو چې فزیکل فټنس پکې زیات دی. میسی رونالډو نیمار مخکې هم رونالډینو دا مونږ فالو کوو ګورو د دوی هر میچ مونږ ګورو.
مونږ وزیر دی او زه ډومل وزیر یم. خواري تقریبا 4-5 ګنټې دا اوس فی الحال انیشل سټیج دی لګ مخکې لاړ شو نشو نور په زیات ټایم ورکو. مخکې دا فوټبال دی بده چې نور هو سټډیم سره روانه ده 10 کلاس کې فوټبال بس چا فوټبال سره شو کې چا کرکټ سره شو کې ورکه سخپل غي دا هو زړه باندې ولګي کوم یو سپورتس ته نو باندې دا.
توفیل شنواری تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې په قطر دوه کې د سټریټ چایلډ ورلد کپ یا د ماشومانو نړیوالو فوټبال سیالیو کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او په 500 میچونو کې خواوشا 14 ګولونه تر سره کړی وو چې بیا ورته د ګولډن بوټ یا د سرو زرو بوټ اعزاز هم ملاو شو او د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړي اعزاز هم حاصل کړی وو. د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو چارو ډایرکټر جنرال خالد محمود سره مو د دوی په دفتر کې ولیدل او دوی مشال ریډیو ته وویل چې د توفیل شینواری لپاره به د ماویزې ورکولو بندوبست وکړي. خوانه فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو یو شمیر لوبو کې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي چې په هغې کې د کرکټ وتلی لوبغاړی شاهنشاه پریدی، شاهد پریدی، عثمان شینواری او په فوټبال کې عتیق شینواری او یاسر اپریدی شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ډوري یا اوس هم لستمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز دراورو او بیا به درته بحث هم وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د بجلی د خالصي ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیايي کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه خطونه لیږلې دي. د پاکستان وزیر اعظم تمه شولې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروګرام مخه به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه کاروبار لوریتا واولی. شبا شریف د خبره پروند په اسلام آباد کې د رهداري لسمی کلیزی په مناسبت غونډه تکړه. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پروند د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت لالی د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منځوري ورکړې ده. او د افغانستان د شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پروند پر ټویټر لیکلی چې د شوزو پر سنگار خانو د طالبانو بندیز د هغو شوز لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنیو د ګټې وټې د برابرولو لپاره زیار باسي. برتانیا، کینیډا، سویډن او یوکرین پرون د ملګرو ملتونو په لوړ عدالت کې پر ایران د یوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د غورځولو مقدمه ترش کړې ده. دا د خبرونو لنډیز او سم دوه مینې مای تراغلی یو اونې ز خبرونه د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو چې د بلوچستان د امنیت په اړه له پوهانو سره خبرې شوي دي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د بلوچستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې دوی جلا جلا داسې پیښې شوي چې له کبله یې سړکونه تړل شوي او پرلت وهل شوي دی. یوه پیښه په پښتون میشته سیمه شیرانی کې شوي چې هلته د جون پر دوهمه د وسلوالو په برید کې درې پولیس او یو اف سي سرتیری وژل شوي. د دې پر ضد په ژوب کې پرلت روان دی. بلخوا په بلوچ میشته سیمه خوزدار کې د بلوچستان نیشنل پارټي د مشر سردار اختر جان منګل او د هغه د مخالفینو ترمنځ شخړه روانه ده چې هم په دې اړه ګوند د جولای پر درېمه د بلوچ میشتو سیمو زیاتره وړې او لوی لارې وتړلې. پوښتنه دا ده چې د صوبې امنیتي او سیاسي حالات د لا خرابېدو پر لور روان دي که څنګه؟ دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په کوټه کې خبریال سید علي شاه او په اسلام آباد کې د سیاسي او پرمختیايي چارو پو رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. پیل به سید علي شاه صاحب له تاسو وکړو، لکه څنګه چې حالات په بلوچستان کې تاسو وینئ، لکه څنګه چې ما تشریح کړو، د بلوچستان حالات خیر له لسیزو راهیسې خراب دي او په تیرو دوو لسیزو کې بیخي خراب شوي. آیا دا نننی حالات چې دي هغه تر نورو هم بدتره دي که نه هم هغه سې دي لکه څنګه چې پخوا وو؟
مننه کاکړ صاحب، داسې دي تر کوم مهاله پرې چې د بلوچستان تعلق دي زما په خیال سره دا څه نوې خبره نه ده. بلوچستان یا کوټه ښار یا د بلوچستان نورې علاقې دلته خلکو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. د تیرو شلو کلو سره یعنی یوویشت یا دوویشت کلو سره بلوچستان کې تاوتریخوالی ډېر زیات دی. او بیا که زه اوس وګورم کمپیریزن وکړم د 2008 یا د 2014 پرې چې کوم صورتحال و، دلته که هدفي وژنې وې، که تښتونې وې، که د بومو چاودنې وې، دا بېخي ډېرې زیاتې وې. بیا داسې سولو چې 2016 بیا د وکیلانو واقع وسپله، د سیول هسپتال چې کوم ځانمرګې برید و، د وکیلانو یو نسل چې و هغه ولاړې پکې تباه سولو. د دې سره سم بیا د ټکو ټکو سلسله خو روانه ده. بیا تیر شپو کې که تاسو یعنې یو کال به مخکې واقعات خو کم و، لیکن امپیکټ اثرات ډېر زیات و. لیکن لکه څنګه چې په کراچی سټاک ایکسچینج و، دالبندین کې پر چاینیز باندې اٹیک و، د دې سره سم گوادر کې اٹیک و، گوادر پی سی هوټل باندې اٹیک و، نو پخوا خو واقعات ډېر زیات و، امپیکټ زیات و. دوه درې کاله مخکې څه واقعات د هغو بیا امپیکټ بیخي ډېر زیات. تر کومه حده پورې چې ستا سوال دی، نو یقینا دا خو مخکې هم شوي دي. وسوم کېږي، خوشاب کې وسوه، بیا ځینې شرانی کې وسوله، د دې تر سم تا د ورلد استاد د دې ذکر هم وکړي نو دا بلوچستان کې څه نوې خبره نه ده. دغه صورتحال د تیرو یو ویشت دوویشت کلو سره روان دی.
سما د سید علی شاه صاحب مننه. رفیع الله کاکړ صاحب لکه سید علی شاه صاحب وایي چې دا څه نوې خبره نه ده. آیا تاسو ته هم دغه یعنی دا کوم حالات څنګه موږ خراب ګڼو دا هغه سې نه دي لکه پخوا چې وو یا تر هغه بدتره یا ښه نه دي؟ خو د دې تاسو ګورئ چې دا ډاینامکس یا د دې اړخونه چې کوم دغه دي هغه په بدل شوي دي که نه او هغه هغه مغسې دي؟
زه د شاه صاحب سره اتفاق لرم لکه څنګه چې ده وویل دا د تیرو شلو دوشت کلونو چې کوم حالات دا د هغه تسلسل دی. په دې کې یقینا څه بدلونونه چې دي هغه په تیر درې څلور کاله کې راغلي دي چې د افغانستان سیاسي حالات په افغانستان کې د حکومت بدلېده نو د هغه پاکستان او چې کوم د افغانستان سره سیمې دي که پخوانی د فاټا علاقه ده که بلوچستان صوبه ده نو دلته د هغو اثرات شته. نو چې هلته حالات بدل شي د هغه ودې ځای ته او امنیت ته هم خامخا د هغه اثرات دلته وي. دغه رنګه د افغانستان څخه د امریکې وتل د طالبانو په اقتدار په کنټرول اخستل او دلته چې کوم بلوچ وسلوال ګروپونه دي نو د هغو چې کوم وسلواله مبارزه ده هغه هم په تیر دوه درې کاله کې په هغه کې ډېر شدت راغلی دی. او زه دا خپله فکر کوم چې د بلوچ وسلوالو په حواله یو زما دا خیال دی چې دا تیر درې کاله مخکې چې د حالات خراب شو او پر لپسې ډېرې پیښې وسوې د هغه بعد بیا د پاکستان سیکیورټي ادارو داسې د ډرونز او د دفاع یو نوی نظام متعارف کړي چې د هغه سره بیا یو کال قدر د دوی چې کومې اکټیویټیانې وې هغه محدود سوې. نو داسې اوس ښکاري چې یو کال بعد دوی د دا نوي سیستم سره هم ځان بلد کړی دی او طریقه واردات او دغه بیا
نو اشاره دې ته ده چې کوم د ښځینه چې کوم ځانمرګي بریدګری دي د هغو استعمال ځکه چې دا دوم ځانمرګي بریدګر دی برید دی چې کېږي تاسو دې طرف ته اشاره ده؟
جی بالکل لکه دا اوس په تربت ښار کې چې دا ځانمرګي برید وسو.
سید علی شاه صاحب یو بل خبر هغه دا چې د پښتنو په سیمو کې په کوم انداز باندې ځکه چې پخوا داسې و چې په پښتنو په سیمو کې به طالبان په شکل کې یا تیری کې طالبان پاکستان په شکل کې به وخت نا وخته پیشم کېدلې او ځینې افغان طالبان بیا په ګوال حیدرزی او په دې سیمو کې به هم وو په کوچلاغ کې به هم د طالبانو د شورا خبره کېدله. خو د تیری کې طالبان پاکستان چې اوس یو نوی جوړښت دی په هغه کې داسې هم راغلي دي لکه د ژوب ولایت دپاره هم د دوی مشر ټاکل شوی دی. یعنی عملا پر میدان باندې موږ وینو چې دلته د دوی لږ اثر او نفوذ په زیاتېدو دی که نه؟
زما په فکر سره لکه څنګه چې رفیع الله خان وویل په افغانستان کې چې کوم چینج راغلی دی طالبانو ګورنمنټ راغلی دی د هغه سبب بیا موږ دلته ګورو خاص کر د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغه کې که پشین دی که چمن دی که بورای دی که ژوب دی که کلاسفلا ده که نورې علاقې دي. خاص کر زه به د چمن په حواله ووایم په چمن کې پرله پسې پر لویزو پولیسو د پولیو چې کوم ورکرز دي پر هغو باندې حملې شوي دي دغسې پښین کې شوي دي. د دې ټولو پړه چې د چې کوم تحریک طالبان پاکستان دي هغو په خپله غاړه او د دې سره سم دغه بله ورځ چې کوم ډسټرکټ شیرانی کې واقع شوی ده نو د هغه کلیم هم چی ټی پي کړی دی. نو یقینا دلته اوس اثرات د چی ټی پي چې کوم اکشن یا کاروایانې دي هغه زیاتې شوي دي. تیرو شپو کې ظاهره ده چې کوم افغان طالبان د هغو لیډرشپ وو یا د هغو کوم فایټرز وو نو د هغو ظاهره د پرزنس وو دلته پټه ښار کې یا پچلاړ کې یا نورو علاقو. نو کېدی شي هغه ټایم دوی دا کاروایانې دلته نه کولې. د تحریک طالبان پاکستان چې کوم زیات زور وو هغه د پاکستان پر قبایلي علاقو کې وو په فاټا خیبر پښتونخوا کې وو. د دې سره سم یو وخت کراچی کې بېخي ډېر زیات وو لیکن د اول وار موږ د ګورو پخوا هم دا پېښې کېدلې. لیویز والا چې وو هغه تښتول شوي وو تېرو وختونو کې د ژوبس دغسې د بوریس دغسې کلاسفلا کې واقعات خو شوي وو لیکن دا اوس څه زیاتوالی پکې راغلی دي خاص کر چمن شین او دا نورې علاقې چې دي یا پټه ښار کې هم داسې واقعات شوي.
رسول الله کاکړ صاحب سوال دا دی بلوچ اړخ ته به بیا لاړ شو او وخت هم کم دی ځکه تاسو به بیا ځئ هم زه به دوه سوالونه پرله پسې وکړم. یو خدا چې تاسو ته آیا چې دغه اختر منګل چې په وټ کې د خپل پلرنی ټاټوبی دی حالت د د مخالفین چې هغه منګل دی شفیق منګل په شکل کې د دوی سره مورچه په مورچه دی او داغه په نتیجه کې بیا د پټول صبح کې هرتالونه وکړو هغه شان چې په خوا به دا ګڼل کېدل شفیق منګل باندې د حکومت او سر نفوذ زیات دی نو دی د اختر منګل ضد ولاړ دی که څه هم حکومت ته د انکار کولی خو تاسو ته اوس په راتلونکي کې بیا ښکاري چې د انتخاباتو له راتګ سره دغه سی ډلې داسې قوتونه بیا د هغو سیاسي ګوندونو خلاف راپورته کېدلای سي
په دا اوس حالاتو کې زه دا ډېره مشکله وینم چې کوم دا ټایم د پاکستان سیاسي حالات دي هغه کې خاص طور پر استخبارات او فوج په سیاسي حواله سره دوی په ډېرو غټو نورو ستونزو اخته دي په هغه کې خاص طور پر د پاکستان په غټو صوبو کې لکه په پنجاب خیبر پښتونخوا او سندھ کې د پاکستان تحریک انصاف په مخنیوي باندې هغه پارټي هغه ګوند کمزوري کول په دې باندې دوی ډېر اخته معلومیږي زه داسې فکر نه کوم او زه به ډېر حیران سم که دا خبره حقیقت وي چې دوی به بیا په بلوچستان رنګه سیمه کې دا د شفیق منګل رنګه خلک چې دا هغوی یو تاریخ دی چې دوی د پاکستان د ادارو سره اتحاد کړی دی د هغو پر اشارو یا د هغو پر کینا دوی داسې عملیات دلته کول زما دا خیال دی چې چونکه شفیق منګل رنګه خلک چې دی اوس هغو وزان ته یو خپل آزاد حیثیت هم په دا تیر شل کاله د ریاست په سپورټ جوړ کړی دی نو زه دا ضروری نه ګڼم چې دا اوس کوم حالات دي چې په هغه کې خامخا د اسټابلیشمنټ هغه رنګه لاس وي لکه د ننه څه چې لس کاله مخکې د دوی وو زه دا فکر کوم چې دا ټایم اخترجان منګل هغه رنګه خطره ودی ته نه دی بی این پی منګل په صوبا کې خو په ښکاره په اپوزیشن کې ده خو په حقیقت کې دوی په حکومت کې دي دلته چې موجوده حکومت دی د هغه دوی هر طرح ملاتړ کوي په وفا هم دوی په حکومت کې دي او داسې ریډیکل سیاست یې نه دی کړی په تیر څو وخت کې چې دا هغه څه زه دا ووینم چې دوی یو چاته یو خطره دي
ستاسو په خیال باندې چې کوم اختر منګل کوي دا صرف او صرف دا شفیق منګل او د دوی ترمنز یو قبایلی اړخ زیات دی
ما ته داسې معلومیږي چې د دې د دوی خپل قبایلی او علاقایي د طاقت د جنگ اړخ زیات دی زه فکر نه کوم چې دا به داسې یو غټه د ریاست به د دې کې غټ کردار
شه زه به سید علی شاه صاحب ته ځم ځکه چې پنځه منټه دي تاسو په بیا ځئ بل سوال دا دی چې تاسو غنئ چې د بلوچستان څخه کم امنیتی حالات څخه کم هوس دا وخت دی او تاسو هم تشریکو دا ځکه چې انتخابات حکومت داسې ښکاری چې وکی هغه به د انتخاباتو پر نتیجو باندې په یو شکل نه شکل کې اثر واچوي
دا خیال دی چې په بلوچ سیمه کې په دغه حالاتو کې خاص طور پر چې چیري د بلوچ وسلواله فعال دي او هلته دوی سپورټ لري نو په هغه سیمو کې په داسې حالاتو کې په انتخاباتو خامخا اثر لویږي چې د خلکو د انتخابات د انتخابي عمل سره اعتماد ختم شوی دی نو هغه به هغه رنګه برخه نه کې واخلي لکه څنګه چې په یو نارمل حالاتو کې د پاکستان په نورو سیمو کې چې خلک په انتخابي عمل کې برخه واخلي په پښتني سیمه کې زه یو دا چیلنج عبدالله صاحب ستاسو د شاه صاحب مخ ته ضرور راوړم یو داسې پیش را روانه ده داسې حالات جوړېږي چې هغه ته زموږ شاید پام نسته خاص طور پر په دا بارډر ضلع لکه کلا عبدالله چمن پشین دلته د پخوانی ریپبلک چې کم خلک وو چارواکي وو دا هم راغلي دي او دلته د تحریک طالبان افغانستان او د تحریک طالبان پاکستان ریښې هم مضبوطه دي نو په را روان وخت کې زه دا ډېره سیریس اندېښنه وینم چې دغه علاقې چې دي دا لکه د نن څه شل کاله مخکې چې وزیرستان کې کم حالات دغه علاقې به میدان جنگ جوړ شي او په دغه میدان جنگ کې به د ریپبلک خلک د طالبان افغانستان طالبان د پاکستان طالبان او د دوی وشاته چې
یعنی ریپبلک زاستا سمرات د افغانستان په خوانی حکومت کې کم خلک واغ یادوي
کنه د په خوانی چارواکي دلته راغلي دي دا په مختلفو ځایو کې فعال دي نو زه دا اندېښنه وینم چې پر روان وخت کې به دغه سیمې چې دي د دوی میدان جنگ سي او د دوی پر شا چې کم قوتونه دي هغه به خپلې لوبې کوي او دلته خدا نه خواسته د نن څه شل کاله مخکې چې کم حالات په وزیرستان کې جوړ شو زه دا اندېښنه لرم چې هغه به دلته هم جوړ شي
مننه رفیع الله کاکړ صاحب وخت تاسو راکړی ځکه تاسو به ځئ او تاسو مخکې ویلي وو نو تاسو ښه وخت غواړم خدای په امان
ډېره مننه
مهرباني سید علی شاه صاحب سوال دا دی د تاسو زخه غدا چې لکه څنګه صرف الله کاکر صاحب کماندیش نشي ستاسو په خیال باندې دغه اندیشنه ځکه دا تر وخت لمخه ده دا خود ده اندیشنه ده ستاسو په خیال باندې دا اندیشنه موږ څنګه ارزولای شو چې دا به رښتیا هم دغه سیوی یعنی سیریس ستاسو تم دا مسله ښکاری کنه
مسله کو کاکر صاحب بالکل ښکاری خو زه ډیر زیات ظاهر ده یو قسم انټی سوشل ایلیمنٹس بلوچستان خبر جی ظاہر ہے کہ روان جی کم الیکشن نہیں دا امنیت یا دا کم صورتحال دا غبی امپیکٹ بھی کم نہیں نظما و فکر سرا آغب بھی لیکن داسی دی بلوچستان دیری سختی ورے جی بولی دلے دو زر و دو زر اتو بیاد دی سر سم دو زر دیار لسو نو پہال حالات کی الیکشن دو سلو اور بیاد تو مہم خبر داسی دا چی تیر کال دا لوکل باڈیز الیکشن دو سلو نو پټول بلوچستان کې سمه په فکر سره ډېر پر امن په دې کې په زرو کونسلر چې دی اگر الو چیرمنان ډیپټی چیرمن او وزادي اچلرم یا پنځم مرحله چې د اغام روان ده نو سمه په فکر سره یو کار کوي
تاسو غوا مطلب دا چې تاسو په ټولو صبح کې یادوي ک پښتون میشته او بلوچ میشته سیمو کې د دې نیچر یا د فطرت بدل دی د پیښو
دا سیدی چی بلو سو پشتونی لاکو کی خو ظاہر ہے نیچر چی دی دا واقعاتو یا چی کم صورتحال دی اگر کو یقیناً بدل دی او پیت چی بیاو بری دیر زیاد فرق نہ لگی امنیت قائم مکول ما پکیات سر دل دا چی کم امنیتی اداری دی یا پروینشل صوبائی گورنمنٹ دی یا وفاقی گورنمنٹ دی دا اگو دا بارت سکتا مسئلہ نہ دا وستیر وقتون کی دوزر دیارلس کی چی کم الیکشن ونو چی کم پخوانے وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوس داغا پر کور بانی بری دور سنو در اسی نور کسان ٹارگیٹ سنو نواب سناولا زیری غطا سی ہوئی لیدن چھ پاپانے وزیر علاو داغا زوی رور رارا گرد پیو برید کی چلی آغا پا کمڈو سنو نو واقعات کو کیجی لیکن الیکشن بیا ہم کیجی اثر ضرور بھی ہو لیکن زچی کم تیر وقتوں نے دی اووس وقتی زچی کمپیر کومز ما بخیال سر دیر سخت سرنیار بنی
دیکھیے سید علی شاہ صاحب لکا تاسو په فکر باندې د حکومت په سطح باندې چې کوم د ترغریزه جګړې د پاره رد عمل دی یا ریسپانس دی یا دغه د پاره کوم ستراتیژي تګلارې یا حکمت عملی ده تاسو په هغه کې هم بدلون ویني یعنی ځکه چې په دوو اړخونو یو د بلوڅ چې کوم بیلتون پاله ډلې دي چې په جنگ اخته دي هغه دي او بل خواته تحریک طالبان پاکستان دی چې لاغه سره حکومت په جنگ کې دی که څه هم د ترګری د پیښو په حساب خو دواړه دي خو د دوی په حواله باندې د حکومت کوم ریسپانس دی هغه مختلف دی که یو شان دی
داس دې زما په فکر سره ظاهر د ګورنمنټ کوم ریسپانس دی د هر علاقې د هر تحصیل د هر یونین کونسل الته فرق وی کوم ریسپانس چې په تربت کې دی دا هغه به ډیفرنٹ ریسپانس دی هغه په پښین کې دی هغه په کلام الله کې دی ولی بلوچستان چې دی د څلورو پنځو ډیرو غټو مسلو سره مخامخ دی په دې کې ظاهر ده بلوڅ چې کوم مسلوال ګوندونه دي د هغو دپا یو تریټ دی او د ډېره وخت دا شکر دی واقعا د سوې پټ ښار کې کوم وګورو نو دلته فرقوي یو تریټ دی هزاره کمیونټي ریپیټډلی دلته ټارګټ سوې ده دا به بل تریټ دی د دې سره سم دریم چې کوم تریټ دی هغه تیری کې طالبان پاکستان دی چې هغه د بلوچستان چې پښتني کومې سیمې دي په هغو کې یو تریټ دی او بیا څلورم چې کوم دلته تریټ دی هغه چې دی قبایلي جګړې دي اوس گزار شم تاسو خبره کوئ رفیع الله خان تر یو حد بالکل ٹھیک خبره درته وکړه شفیق منګل په تیرو وختونو کې یقینا پر هغه باندې لاس پراتو هغه سپورټ سو لیکن داسې نه چې دا بې قبیلې دي یعنی د یوې قبیلې دوه شاخه دي د هغو ترمنځ تاو تریخوالی دي ظاهر ده بیا یو د بل کوشش ډېر زیات وي چې پرېشر ماونټ سي هغه مطلب د هغو خلاف اکشن وسي بلوچستان نیشنل پارټي منګل چې دا دعوه په بلوچستان ایالت کې کوم وګورو دلته ڈی فیکٹو گورنمنٹ دی یعنی حقیقی گورنمنٹ چې دی هغه د بلوچستان نیشنل پارټي منګل دی نو هغه چې دی ظاهر ده هر ڈی سی هر کمشنر او د دې سره سم په وفا کې صبح په پرځای باندې پریږدو په وفا کې سردار اختر جان منګل چې دی ال د پرائم منسٹر دی یا چې کوم ارمی چیف دی یا نور چې کوم ډول رتبه چارواکي دی دا وو ټول سره ډېر ښه کوارډینیشن دی نو د بلوچستان نیشنل پارټي په وفا کې د گورنمنټ هیڅ اداره ده صبح کی بالکل گورنمنٹ چلے گی نظما فکر سر سلرم چکٹ مسئلہ جو بلوچستان کی اگر قبائلی جھگڑی قبائلی جھگڑا پر جھوک کیم ستا قبائلی جھگڑا پر کلاب اللہ کیم ستا پر چمن کیم ستا پر خوزدار کیم ستا پر وائٹ کیم ستا بلوچستان پر مختلف کلاب کیم ستا
استاد سو یہ اوڈیر مهم خبر ہو که خواغت بلز لار سودش بنور پر تفصیل کیو گورو تاسو دا ازارگانو خبر ہو که او دا به ډیر په نشه کېدل اکثره به احتجاجونه جلسې درنې خو ډیر وخت وسو چې د دوی له غاړې ځای یا دوی ته چې کوم مرګ ژوبله ده یا پر دوی باندې چې کومې حملې دي دا درېدلې دي یا به بیا بیخي کمې سوې وي اوس یې صورتحال څه دی یعنې د دې د کمېدو وجه څه ده
داسې دي چې ظاهر ده دلته ډېر زیات واقعات وسلو تاسو ولیدل چې هزارګان مطلب که هزارګان وو د دې یعنې خاص کر دا یو ډېره غټه واقعه وسوله اګزیکټ زما سبه کال یېږ مې 2019 تر 2020 وو هغه چې کوم کول مایندرز وو هزارګان هغه چې په کومه بې دردي باندې قتل سلو د هغه سبا چې بیا کومه یو دلته درنه وو پرلت وو د هغه په نتیجه کې بیا تاسو ولیدل چې د پاکستان د فوج چې پخوانی مشر وو جنرل قمر جاوید باجوہ هغه دلته راغلی او بیا دلته یقینداری وو هزاره کمیونټي ته ورکړه چې بیا به ستاسې خلاف داسې ایکشن نه کېږي نو دا یقینا چې موږ وینو د هغه سبا بیا ما داسې غټه بلکې کوچنۍ هدفي وژنه د یوه سړي قتل هم موږ بیا نه دی لیدلی نو هزارګان خو تاسو ته معلومه ده قمری آباد دی که هزاره ټاون دی د دوی خپلې علاقې دي په هغه علاقې کې که زه ورځم که ته ورځې یعنی زه چې ورته نه کېږم هم زما شناختي کارډ په تر کېږي چې ته څوک یې او چا لری ځې هلته فرنجر کور دی پولیس دی او نورې چې کومې امنیتي ادارې دي هغه څلورویشت ګنچې هلته تعینات وي نو دا یو ډېر غټ ډیولپمنټ وسو چې د هزارګانو چې کوم هدفي وژنې وي یا د دوی خلاف چې کوم د بمو چاودنې کېدلې هغه بالکل درېدلې دي او زما چې کوم یاد دي تام ظاهره د رپورټ کړی دي تاسو ته به معلومه وي دا چې هغه د چې کوم کول مایندرز وو په لکان کې چې کوم هزارګانو کار کاوه یوولس هزارګانې په ډېر بې دردي ووژل د هغه سبا بیا عالمي چیف راغلی او بیا دلته
خودی کی او شای سید علی شاہ سے تاسو زم په کوټه کې پاتې سو ام ډیر کوټه کې کستا سو یاد وی د کوټې څکم بازارونو په کې هزاره به آزاد ګرځې دي دکانونه او کاروبار ولې شکاره کې سو ولا کنه خو به څکل دغه چپه په 2004 کې زما یاد ده چې په کوټه کې پر دوی باندې یو ځانمرګ بریج سو او چې موږ مال ته تاسو به مال ته وي لاغه ورسته دا سلسله شروع سو لکه څنګه تاسو بیان کا اوس درېدلې ده دوی ټول چې دی هغه خپل کورونو کلو تر غونسی او لکمری آباد یا بیا عالمدار روډ او دا شاوخوا علاقې دي دې ته راغلي وو او په کوټه کې بیا ډېر وخت په سری هزاره نه په دکان کې لدی دکانونه خرچ کو هر څه وسو خر در ډېر تفصیل دی خو خبره دا ده چې دومره محاصره خلق قوم هغه اوس درېدلی دي تاسو ښکاري سپي په بازار کې خال خال راوتی دي ګرځي خپل ژوند کوي عادي
پرتله کې ورته وګورې نو داسې دي چې اوس په بازار کې څه نه څه معلومېږي لیکن بیا هم ظاهر دی یو غیر یقیني صورتحال دی دلته هر وخت څه نه څه کېدلی شي هزارګان چې کوم پخوا مطلب په کندهاري بازار یا د دې سره سم لیاقت بازار یا د کوټې ښار نورې علاقې چې وې هلته چې کوم د دې کاروبارونو دکانونو چونکې دوی بار بار په نښه شو هدفي وژنو کې دوی مړه شول نو هغه جایدادونه دوی اکثره خرڅ کړل دا وخت دوی کنفاین دي محدود دي یا مری آباد دی یا هزاره ټاون دی د دې سره سم ډېر زیات تعداد کې هزارګان چې دي د دې امنیت د خراب امنیت له وجې آسټرېلیا ته هم لاړو بار ته هم لاړو تاسو ولیدل اکثره د یورپ ته ستاسو خوا ته هم دي ډېر درځغلي تېرو وختونو کې که ته وګورې هغه چې کوم یو ډېر یعنې ډېر ورلډ فیم چې کوم پلیر دی هزارګان خو په سپورټس کې هم ډېر پرمختللي خلک دي هغه هم درځغلي ودا خواته روان دي کله په کرسټیانو کې واقعاتو سره وسي مختلف واقعاتو سره کیږي خو داسې دي چې بوتاته ډېر دي البته که ته د ما پوښتنه کوې چې اووه کاله یا اته کاله مخکې چې کوم صورتحال وو نو نن زه دا خبره کولی شم چې تر هغه نن ډېر بهتره دی دوی راځي پر چنار روډ باندې هم ګرځي په موټر سایکل هم ګرځي په ګاډۍ کې هم ګرځي ونې له ډېره وخته بیا داسې ځانمرګ برید یا نور داسې واقعات دوی خلاف نه دي شوي
دیکھیے سید علی شاہ صاحب یو بل خبر ادا چھ تاسو چې کوم بیان کل څلور خطرې چې په هغه کې مثال بلوچ ملیټنټس دي یعنی بلتون پاله دي بیا طالبان دي بیا د هزارګانو چې کومه مسله ده لکه تاسو بیان کړي چې درېدلې ده او بیا ورسره خپل دا قبایلی جګړې تاسو ډیره مهمه دغه دا څلور واړه ته چې کوم د بلوچستان سیاسي پارټیانې دي دوی آیا دا مسله داسې سیریس یا جدي اخلي یا د دې ټولو د حل دپاره دوی داسې کوټلي اقدامات کوي کنه لکه څنګه چې بس اوبه بهیږي حالات بهیږي دوی مصر بهیږي بس ټک ټک بس وخت سره تیروي کنه داسې کوټلي اقدام کوي دوی
حقیقت گزارا دی راستہ آخری خبر ٹھیک مزاحمتی سیاست چلی اگل منز تقریباً دا وقت لڑے دی بلوچستان کی دل دا یو تقریباً ٹولی سیاسی جماعتوں دا پیو شکل یا پبل شکل یا وفاق کی دا گورنمنٹ حصہ پات سی دی یا صوبہ کی دا گورنمنٹ حصہ پات سی دی نو دا وقت دل دا ٹوٹل فوکس دا دی چی ایم پی اے زنگ راولم ایم این اے زنگ راولم سینیٹر زنگ راولم پرائم منسٹر څنګه مجبور کم چې هغه ما تکشینی ضروری منسٹریز راکی یا په صبح کې وزدا وقت د 2023 د کم انتخابات را روان دي امکان دا دی چې په 2 د اگست یعنی یو دوه میاشت پات چې د کم چې اسمبلیز دي یعنی آئینی مدت چې دی هغه پرکیږي نو امکان دا دی چې په نومبر کې به د پاکستان کې عام انتخابات کیږي نو په عام انتخابات کې صورتحال داری تل تک ملت پال گندور دی کہ مذہبی گندور دی کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز دا ټول دا کوشش دی چې هغه یو ښه شیر واخلي کاغه د ایالت گورنمنٹ دی کہ هغه د وفاق گورنمنٹ دی دل ته پخا بدا او معلوم وو چې دا سړی چې دی دا به چیف منسٹر وي نو بیا به دوی سړی خبر نه کول دا وخت کزه دا تاسو خبر وکم هر پولیټیکل پارټی چې دا هغه د چیف منسٹر شپ وایي د دې سره سم شم منسٹریز وایي نو ترجیحات کاکر سے ډیر بدل شروع حقیقت کې کوو غوړې زمور چې کومه اسمبلی ده هغه چې ته قانون وګورې د پاکستان آئین وګورې نو دا لیجسلیټیو اسمبلی ده آئین ساز قانون ساز اسمبلی ده لیکن دلته له بل مرغ زمور چې څا ایم بی ایز دي یا زمور منسٹرز دي یا پارلمنٹری سیکریټریز دي یا ایڈوایزرز دي دا هغو ټولو ترجیح چې ده هغه برما وال دي نالۍ جوړول دي روډ جوړول دي نو بیا دا خو ډېره غټه خبره شوه چې ده جی
او ان یعنی دغه تاسو وبخشي خبره کوله زبر کېدای سي دا به اخري پښتنه وي غدا چې په داسې حالاتو کې لکه څنګه تاسو بیان کړ سیاسي ګوندونه تاسو واسه چې ترګری ته یا امنیت ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه توجه پکار وي نو تاسو په خیال باندې چې کله انتخاباتو ته سیاسي پارټیانې ځینو دوی له منشور سره ځي او تاسو ته ښکاري چې امنیت به د دې ګوندونو په منشور کې یا لخل گزاده ووټ اخیستلو په ایجنډا کې شامل وي کبنه
امنیت یقینا شامل وي اگر صاحب دا سړي چې دلته اوس د سیاسي ګوندونو تقریبا اوس خو هغه د امنیت خبرې کوتلې دي له منځه آج په منشور کې د ټول شامل دي چې بای سکیورټي اف لایف سکیورټي اف پراپرټي
نه په تقریرونو کې په ووټو کې په جلسو کې جلسونو کې په
کمپین کې دا وخت صفه خبره ده دا وخت صفا خبره دا چې دا په تقریرونو کې روډ جوړې دنستا نوکری ورکول کې دنستا نالی جوړول کې دنستا یا نور دا شان چې کوم د ډیولپمنټ کارونه دي په فادا سی او تاسو ته معلومه ده بلوچستان کې یو فرق وو څوارلس پنځلس الیکټیبل دي چې هغه د هرې پارټي څخه ټیکټ واخلي هغه د ایالت چې کوم ګورنمنټ دی په هغه کې راتلی شي په هغه کې مختلف فیملیز دي تاسو ته معلومه ده یو پنځوس مټ جنرل اسمبلی سیټس دي په دې کې څوارلس پنځلس دي هغه مضبوط الیکچیبل دي نو دا الیکچیبل به دا ناره کوله چې مشتاس ته نالې درکو مشتاس ته سکور درکو مشتاس ته پی ایچ یو درکو ستاسو چې کوم ضرورت هغه پر کولای شو دوا چې کوم سکول اف تھاټس وو یو پښتانا ملت پال ګوندونه بلوس ملت پال ګوندونه د دې سره سم مذهبي ګوندونه بلوس ملت پال ګوندونه به دا خبره کوله چې ساحل وسایل د دې حفاظت دا زموږ ذمہ‌داری ده نالې مالې پښکار نه دي موږ به ستاسو چې کوم قومی تشخص دی دغه حفاظت کوو دغه سی به پښتون ملت پال ګوندونو هغه هم دا خبره کوله چې موږ ستاسو چې کوم تشخص دی موږ به د هغه پروټیکشن کوو او موږ به تاسو له ګټې ګټې راوړو میگا یعنی چې کوم ګټې دی هغه به راوړو او چې کوم مذهبي ګوندونه دي یعنی یو مذهبي جماعت دی جماعت علما اسلام هغه به دا خبره کوله چې شریعت د خدای په مزه کې د خدای نظام صفه خبره ده ټول شان دا وخت لمنځ تللی دي دا وخت حقیقت خبره ده د پر ګراوند باندې کوم خبره چې الیکټیبلز شل کاله مخکې کوله انا مونږ به خبره ده چې زه هم تیم پیژنې خلک هم پیژنې زه هم پیژنم هغه خلکو چې کوم خبره کوله نن اگزیکټلی دا کوم چې نظریات کې ګوندونه دي دا ټول هغه د ناری په دې خبرې کې هغه نظریه تقریبا ما په فکر باندې تللی ده.
سر علی شاه صاحب ډیر ډیر مننه. تر دې لمخې چې بحث ختم کو یو غلطی
دی
تصحیح وکم، هغه دا چې دغه د ژوب چې کوم شرانی پیښه وه هغه د جون په دوم نه بلکې د جولای په دوم باندې وله. اول رفیع الله کاکړ صاحب را سره وو، هغه یو کار وو، نو هغه مرزا لاړی بهرحال رخصت هم کوي. نو سید علی شاه صاحب ستاسو مننه او د رفیع الله کاکړ صاحب مننه چې په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ښه وخت غواړم. خدای په امان. داود مشال ترنا لاندې چې پکې له خبریال سید علی شاه او د سیاسي او پرمختیا چارو پور رفیع الله کاکړ سره د بلوچستان امنیتي او سیاسي وضعیت مو څېړلې. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه ښه.
دا مشال ریډیو ده.